صاحب خوش آمدید.
ډیره زیاته مننه را شمایون قدرمن دوستانو، وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. نړیوال بانک په خپل یو نوی ریپورت کې ویلي چې افغانستان بل طالبانو سره د جوړجاړي په صورت کې تر بل هر وخت زیات د نړیوالو مرستو اړوي. تیر ماښام په خوست او یو شمېر نورو سیمو کې یو شمېر ځوانان او مدني فعالان راټول شو او د وژل شوي جاپاني بشرفعال کارکونکي تیسو ناکامورا او د هغه د وژل شوو همکارانو په یاد شمې بلې کړلې. او دا امریکا یو چارواکی ویلی د ایران په ورستیو مظاهرو کې د ایران د رژیم په ځپونکو اقداماتو کې خای تر زرو زیات اعتراض کوونکي وشل شوي. دوستانو، په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره ګڼ نور ریپورټونه لرو، خو پایل بالا خبرونو کو. افغان پاوز په پام کې لدی چې د هیواد په شمال او شمال ختیځ کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد پوځي عملیات وکړي. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM له ایران او پاکستان څخه د شاوخوا 2000 افغان کډوالو د راستنیدو خبر ورکړي. او د ایران لپاره د امریکا استازي وایي په ایران کې د وروستیو مظاهرو په ترڅ کې خیمې تیز وکړو لزرو زیات کسان وشل. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان پاړه. افغان پوز په پام کې لري چې د هیواد په شمال او شمال ختیځ کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد پوزي عملیات پیل کړي. دا ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم ویان بشیر احمد تیان شتیر شپه ازادي رډیو ته وویل په دې اړه پرون له افغان پوزي چارواکو سره د نړیوالو ځواکونو د قمندانانو په کتنه کې خبرې وشوې. د افغانستان په شمال کې د ناټو د ځواکونو امریکایي قمندان جنرال براونز پرون له ښاغلي دوستم سره د جوزجان په مرکز شبرغان ښار کې ولیدل. له دې مخکې د دوشنبې په ورځ په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر هم له جنرال دوستم سره لیدلی وو. تاینج په شمال کې د پوځي عملیاتو د هدف په اړه وویل:
هدف اساسی باز کردن شهرهای محاصراتی درجه
یک. خغلی تهنج وایي د دې عملیاتو اصلي هدف د لومړني نمبر لوی لارې خلاصول، د ولسوالیو د کلابندۍ ماتول او د لویو لارو د ګواښونو کمول دي. خغلی تهنج زیاته کړه چې نړیوال ځواکونه به په دې عملیاتو کې د افغان ځواکونو هوایي ملاتړ کوي. په همدې حال کې ولسمشر اشرف غني وایي د لویو لارو په تیره د درې صوف، مزار شریف، بامیان میدان وردګ او د جاغوري قرباغ د لوی لارو د امنیت د خوندي کول لپاره امنیتي تدابیر تر لاس لاندې دي. جمهور ریاست په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ولسمشر غني دا سرګندونې تیر ماښام په آر کې وی غونډې ته وکړي. دا کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM له ایران او پاکستان څخه د شاوخوا 2000 افغان کډوالو د راستنیدو خبر ورکوي. IOM پرون په یو خبر پاڼه کې ویل تیر یک شنبه څخه د دې اونۍ تر شنبه پورې یو ولسره 1545 افغانان له ایران او 233 تنه له پاکستان څخه افغانستان ته ستانه شوي. IOM زیاتوي له دې ډلې څخه 6391 افغان کډوال له ایران او 10 تنه له پاکستان څخه په جبري ډول او نور په خپل خوخه هیواد ته ستانه شوي دي. د خبر پاڼې په وینا د روان کال له پایله 4720 زیات افغانان له ایران او 13000 زیات له پاکستان څخه هیواد ته ستانه شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وزیر له خپل ترک سیال سره په کتنه کې ویلي چې انقره کولی شي د افغانستان د سولې په پروسه کې فعاله او رغنده ونډه ولري. ادریس زمان او مولود چاو شغلو پرون د سلواک جمهوریت په مرکز براتیسلاوا کې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې ترڅنګ سره وکتل. په هغه بیان کې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خپور کړی ویل شوي چې د دواړو خواوو په دې کتنه کې ټینګار شوی د سولې په برخه کې هڅې باید هر اړخیزې وي او د سولې د ټینګښت لپاره د تاوتریخوالي د کمولو شرط څخه باید ټول اړخونه جدي ملاتړ وکړي. په خبر پاڼه کې زیاته شوې ده ترکیه د بهرنیو چارو وزیر همداراز لیوالتیا سرګند کړ چې د افغانستان، ترکیه او پاکستان ترمنځ د درې اړخیزو خبرو طرحه بیا ژوندۍ شي. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازی براین هوکوای په ایران کې د وروستیو مظاهرو په ترڅ کې ښایي امنیتي ځواکونو له زرو زیات کسان وشلي وي. ښاغلی هوک دا څرګندونې پرون په واشنګټن کې وکړې. وی ویل چې یوازې په محشهر ښار کې د مظاهرو له جریانه په ویډیوي تصویرونو کې ښکاري چې له سلو زیات کسان په ډزو وشل کېږي. په همدې حال کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مظاهره چیانو د ځپلو له کبله پر تهران انتقاد کړی او ویلي دي چې واشنګټن به د ایراني معترضانو تر څنګ ولاړ وي. ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې له ډیپلوماټانو سره په کتنه کې وویل
America will always stand with the Iranian people.
ولسمشر ټرمپ وایي امریکایي خلک به تل د ایران له خلکو سره د ازادۍ لپاره د دوی په مبارزه کې ولاړ وي. له دوی سره ښه چلند نه کیږي. د ایران رژیم ټولې پیسې په وسلو او نورو شیانو لګوي خو له خلکو سره مناسب سلوک نه کوي. په ایران کې د خلکو مظاهرې نږدې درې اونۍ مخکې وروسته له هغه پیل شوې چې حکومت د تیلو ویش پر زیره کړ او په بیو کې زیاتوالی راوست. د بخښنې نړیوال سازمان په روانه اونۍ کې ویل ګمان کیږي چې لږ تر لږه 200 تنه معترضان به د ایران د امنیتي ځواکونو د ځپونکو عملیاتو په ترڅ کې وشل شوي. امریکایي سناتور کیون کرامر پرون د هغه پریکړه لیک مخه ونیوله چې په شلمه پیړۍ کې د عثماني امپراتورۍ د واکمنۍ پر مهال د ارمنانو ډله ییزه وژنه رسمن د جینوسایډ په نوم پیژني. د نومبر له 14 نیټې راهیسې دا دریم ځل دی چې یو جمهوري غوښتونکی سناتور د امریکا د مشرانو په جرګه کې د دې پریکړه لیک د تصویب مخه نیسي. کرامر وویل د دې پریکړه لیک چې د کانګرس د استازو جرګې د اکتوبر په شلمه تصویب کړې مخه ځکه ونیوله چې دا مناسب وخت نه دی او دا کار به ترکیه په غوسه کړي. په همدې حال کې کانګرس سرچینو ویلی سپینه ماڼۍ نه غواړي په داسې حال کې چې لانکري سره د سوریې په شمال کې د ترکیې د عملیاتو او له روسیې څخه د توغندیو د دفاعي سیستم د حساسو مسایلو په اړه خبرې کوي دا پریکړه لیک تصویب شي. او د امریکا د عدلی وزارت د ماکسیم یاکوبیتس په نوم پر روس وګړي د هکرۍ او بانکي درغلیو تورونه لګولي. ویل کیږي یاکوبیتس د هغه سایبري جنایتکار ډلې مشر دی چې له 2016 میلادي کال راهیسې د همدې غیر قانوني کارونو له لارې 100 میلیون ډالرو څخه زیاتې پیسې ګټلي. له دې سره هم مهاله د امریکا د خزانې وزارت پرون د یاکوبیتس او د هغه په ورانکارې ډلې چې د وایرسونو د یوې بستې د خپرولو لارې څه باندې 40 هیوادونو کې له کمپیوټرونو بانکي معلومات ټول کړي بندیزونه اعلان کړل. د امریکا د عدلی وزارت چې له برتانوي چارواکو سره یو ځای په دې اړه تحقیقات کړي وایي دې ډلې تر ډېره په امریکا او برتانیا کې د څه باندې 300 بانکونو او مالي ادارو کمپیوټرونو ته نفوذ کړی دی. دا و خبرونه. دوستانو خبرونه ملازاده یې راډیو نه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. نړیوال بانک په خپل یو نوی ریپورت کې ویلي افغانستان بل طالبانو سره د جوړجاړي په صورت کې تر بل هر وخت زیات د نړیوالو مرستو اړوي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره اوریدلی شئ چې تیر ماښام په خوست او یو شمېر نورو سیمو کې په ننګرهار کې د وژل شوي جاپاني بشرپال کارکوونکي تیسو ناکامورا د وژل کېدو په اړه غونډې جوړې شوې. دا وژنه وغندل شوه او په یادې خلکو شمې بلې کړې. تیسو ناکامورا څوک و؟ ولې یې په مړینه دومره خلک خواشینی دي؟ په دې اړه به د هغه ژوند ته کتنه ولرو. د امنیت او عدالت ټاکنیز ټیم مشر رحمت الله نبیل وایي د سولې یا مصالحي حکومت دې جوړ شي. دا چې ولې د په څرګندونو کې به یې واورئ. د افغانستان په اړه به نور ریپورټونه ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واورئ چې د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي په ایران کې د وروستیو مسایلو په ترڅ کې ښایي امنیتي ځواکونو له زرو زیات کسان وشلي وي. لویدیځو رسمانو ته به کتنه هم ولرو. همدارنګه نیمه نړۍ پروګرام او کور کلی هم له یاده مه باسئ. نړیوال بانک په خپل یو نوی ریپورت کې ویلي په افغانستان کې به له طالبانو سره د جوړجاړي په صورت کې تل بر هر وخت زیات د نړیوالو مرستو اړتیا وي. ریپورت که څه هم خبرداری ورکوي چې د افغانستان په وسلوال پوځ کې د وسلوالو طالبانو ادغام ښایي له ستونزو سره مخ شي، خو نړیوال بانک لمن دی چې له طالبانو سره د سولې احتمالي موافقه به لوی اقتصادي فرصتونه هم برابر کړي. احمد تکل او په دې اړه نور جزئیات.
نړیوال بانک په خپل راپور کې چې پرون د دسمبر په 15 نیټه خپور شوې، له طالبانو سره سیاسي جوړجاړی بل افغانستان سره په لنډ مهال کې د مرستندویو هیوادونو د وړیا مرستو اړتیا راکمه نه کړي. د نړیوال بانک شننه او ارزونه ښیي چې د کاري فرصتونو د چمتو کولو، د خدماتو د پرخولو او پټولنه کې د وسلوالو مخالفینو د ادغام په برخه کې د پرمختګ لپاره خای د نړیوالې ټولنې مرستو ته د افغانستان ارتیا د 15 پر لپسې کلونو لپاره په کال کې 1 میلیارد ډالر ته ورسیږي. نړیوال بانک خپل راپور کې د نورو هیوادونو د سولې د موافقو تجربو ته په پام سره وایي چې له طالبانو سره د سولې د موافقې په صورت کې هم د هیواد د امنیتي سکتور لګښتونه کم نه حتی خای زیات شي، ځکه وسلوال مخالفین باید د امنیتي ځواکونو په لیکو کې جذب شي چې له دې سره به د افغانستان اړتیا د نورو مالي سرچینو د ترلاسه کولو لپاره زیاته شي. په راپور کې راغلی دی چې له طالبانو سره سیاسي توافق به لوی اقتصادي فرصتونه برابر کړي، ځکه پانګونې به په ډاډ سره کیږي او تجارتي لګښتونه به هم کم شي. خو راپور په عین حال کې دا خبرداری هم ورکوي چې د هر راز سیاسي توافق په صورت کې خای نه امنی او تشدد د نورو وسلوالو ډلو د فعالیت له کبله دوام وکړي او د فساد او جرمونو کچه هم لوړه شي، نو دا خای د پانګوالو د نه اطمینان باعث شي. راپور زیاتوي چې پر ځان د بسیاینې عمومي پرمختګ ته رسیدل په عامه سکتور کې پانګونه غواړي. د افغانستان اقتصاد د محل په کال کې په سلو کې 2 وده لري، په داسې حال کې چې د وګړو شمیر په کال کې 2.15 زیاتیږي، او دا په دې معنا ده چې د وګړو د سرسړي عاید په کمیدو دی. نو نړیوال بانک د اقتصادي ودې چټکول یوازینی مطلوب لاره بولي، خو وایي د هدف ته د رسیدو لپاره یو اساسي لومړیتوب د عامه پانګونو زیاتول دي. د افغانستان بانک په خوانی مرستیال خانفزل هډوال چې د دې راپور په اړه یو تحلیل هم لیکلی، دا منی چې افغانستان به له احتمالي سولې وروسته هم تر ډیرو کلونو پورې د نړیوالو مرستو ته اړتیا ولري. خو د نړیوال بانک د راپور له هغې برخې سره چې وایي افغانستان به د اساسي خدماتو په برخه کې هم په همدې کچه د نړیوالو په مرستو متکی وي مخالف دی. ښاغلی هډوال له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې برخه کې پر خپل بدیل نظر هم رڼا واچوله.
که داسې ووایو چې د افغانستان د اقتصادي رشد زیاتوالي لپاره د سرمایه ګذارۍ د جلب او کار جوړونې او د سیاسي ثبات لپاره موږ په همدې کچه مرستو ته ضرورت لرو، دا به درسته خبرې. هغه ځکه چې د جنگ باندې چې کوم مصرف کیږي، که دا په اقتصادي خودکفایي مصرف شي، افغانستان د صلح د پروسې وروسته کیدلی شي ډیر زر په لږ وخت کې په خپلو پښو ودرېږي او بهرنیو مرستو ته به اړتیا ونه لري.
نړیوال بانک په څو وروستیو کلونو کې د ځان بسیاینې پر لور د افغانستان د پرمختګ خبره هم کوي او وایي په 2009 میلادي کال کې د هیواد د ناخالص کورني تولید په سلو کې سل د نړیوالو له وړیا مرستو څخه و، خو دا کچه اوس په سلو کې 40 ته راټیټه شوې. نړیوال بانک یادونه کوي چې د دولت لخوا د عوایدو د راټولولو کچه هم زیاته شوې او احصایې ښیي چې د دولت عواید په 2014 کال کې د ناخالص کورني تولید په سلو کې 8.15، په داسې حال کې چې دا اندازه اوس په سلو کې 4.5 ته لوړه شوې، چې د سیمې د اکثرو هیوادونو په پرتله لوړه کچه ده. د نړیوال بانک تحلیل ښیي چې افغانستان د پام وړ ودې لپاره بالقوه ظرفیت لري، او که په تیره د کانونو د استخراج او کرنې په برخو کې د ودې سرچینې سره منسجم شي، د افغانستان د اقتصادي پرمختګ کچه په کال کې په سلو کې له شپږو هم اوښتلی شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تیر ماښام په خوست کې یو شمېر ځوانان او مدني فعالان په ننګرهار کې د وژل شوي جاپاني بشرپال کارکونکي تیسو ناکامورا او دغه د وژل شوو همکارانو په یاد راغونډ شول. فعالان او ځوانانو د دې پیښې عاملان د افغانانو دښمنان وبلل او له افغان حکومت نه یې وغوښتل چې د غندنو په ځای د دغه عاملین پیدا کړي او ودې نیسي. دوی هیله څرګنده کړه چې تر دې وروسته به افغان حکومت او ولسونه د هغه بنسټونو او اشخاصو د ژوند خوندیتوب ته پام ډېر کړي چې په دې هېواد کې په بشري خدمتونو بوختي. نجیب الله لوخیل له خوست نور تفصیل راکوي.
د پنجشنبه ورځې په ماښام یو شمېر خوستیو مدني فعالانو، روڼاندو او ځوانانو د تیسو ناکامورو او د هغه د ملګرو پر وژل کېدو خواشیني څرګنده کړه او د هغو په یاد کې شمې بلې کړې. ناکامورو د پی ایم ایس په نوم د یوې جاپاني مؤسسې مشر و چې د چهارشنبې په ورځ دندې ته د تګ پر مهال جلال آباد ښار کې د نامعلومو وسلوالو لخوا د خپلو 15 همکارانو سره ووژل شو. ډاکټر ناکامورا له اوږدو کلونو راهیسې په ننګرهار کې د اوبخور سیستم پر جوړولو باندې کار کاوه. د خوست دوه تنو مدني فعالانو لمر نیازي او سیف رحمان سراج ویل خوستوال د جاپان له دولت او ټولې بشرپالې نړۍ سره په دې غم کې ځان شریک بولي.
موږ د جاپان له ولس سره او له ټولې بشر دوسته نړۍ سره په دې غم کې ځان شریک ګڼو او دا ډاکټر زموږ د لوی کورنۍ یو غړی ګڼو. یاد به تل موږ سره وي او د دغه لارې ته به دوام ورکوو.
ډاکټر نیکمرا د افغانستان د عصري باغدارۍ مخکښ او د افغانستان کې د اوبو د مدیریت لپاره ډېرې ښې طرحې درلودې. له نننی پروګرام نه زموږ هدف دا دی چې څوک چې د وطن ته کار کوي هغه د افغانستان هرې برخې ته کار کوي، زموږ موږ ته ارزښت لري.
خوستیو فعالانو غوښتنه وکړه چې افغان حکومت د ډاکټر ناکامور او د هغه د ملګرو وژونکي پیدا او هغوی ته د سخته سزا ورکړي. مدنی فعالانو ډاکټر اشرف بهیر او محمد رحیم سکندر ویل کله چې د ناکامور اړوند افغانانو احساسات ویني معلومیږي چې نه یوازې ملت کې بیداری پیدا شوي، بلکې د هغو کسانو قدر ورسره دی چې د دوی د وطن په خدمت لګیا دي.
د خوستي ځوانان راغلي تر څو د انسانیت وژنه وغندي. موږ په دولت غږ کوو چې تر څو عاملین یې پیدا کړي او په سزا یې ورسوي.
د افغانانو خواشینۍ چې موږ ګورو یو ډول سړي ته ډاډ پیدا کیږي چې دلته په دې هیواد کې څوک کار کوي، هغه که هر څوک دی، د هر مذهب، د هرې ټولنې، د هرې ژبې دی، هغه ستایل کیږي.
له دې وړاندې هم په 2008 زیږدیز کال کې د ناکامور یو همکار په ننګرهار ولایت کې له تختول کېدو وروسته وژل شوی و. تر اوسه د ناکامور د وژنې مسؤلیت چا نه دی منلی.
پر خوست سربیره پرون په کابل کې د جاپان د سفارت مخ کې هم یو شمیر افغان ځوانان او مدني فعالان راټول شي وو او د ډاکټر ناکامور په یادې شمې بلې کړې او د هغه وژنې وغندله. په ننګرهار، پیښور او یو شمیر اروپایي ښارونو کې هم افغانانو د ناکامور د وژنه غندلې ده او د هغه په یادې ډیوې بلې کړې. په ټولنیزو رسنیو کې هم د دې جاپاني بشرپال وژنې پراخ عکس العملونه راپارولي او ګڼو افغانانو پرې خواشینی ښودلې. خو دا جاپانی ډاکټر ناکامور څوک و؟ څه یې کړي وو چې ګڼ افغانان پرې ویر کوي؟ پامیر ساحل یې ژوند او کار ته کتنه کړې.
تیتسو ناکامورا له جاپانه د روغتیایي خدماتو په مخه افغانستان ته ورغلی وو او یو کلینیک یې جوړ کړی وو، خو چې ویلیدل چې د ننګرهار په کلیوالو سیمو کې وچکالي د بېوزلۍ، روغتیایي ستونزو او مړینو یو لوی لامل دی، نو د دښتو سمسورولو هڅې یې پیل کړې. د په اکتوبر کې د جاپان NHK ټلویزیون ته په یو مرکه کې ویل د کلینیکونو او روغتونونو په انتظار خونو کې د ماشومانو ژړاګانې اورېدل کېږي او تر هغو چې یې درملنه پیلېږي مري. ناکامور وویل شاوخوا هر ورځ دا پېښېدل او ماشومان دومره خوارځواکي ول چې ان دستونو هم وژلی شول. دې حالت ته په کتو ډاکټر ناکامورا فکر وکړ چې که خلک د څښاک پاکې اوبه او کافي خواړه ولري نو ژوندي پاتې کېدای شي. رویټرز اژانس لیکي د ډسمبر پر 14 په برید کې د ناکامور او وژنې افغانستان او جاپان په ویر اخته کړي. د نوموړي پر موټر د وسلوالو په برید کې 15 نور کسان هم ووژل شول. درې اویا کلن ناکامورا د جاپان په لویدیځ کې زیږیدلی و. تیبی ولوست او پر 1944 زیږیز کال یې په پېښور کې د جزام یا خوراړې ناروغۍ د درملنې په یوه کلینیک کې کار پیل کړ. خوراړه په ځینو سیمو کې کوړ هم بلل کېږي او یوه جلدي ناروغي ده. رویټرز اژانس کاږي د په پېښور کې د هغو افغان کډوالو درملنه کوله چې په 1999 زیږیز کال کې پر هیواد د پخواني شوروي اتحاد د یرغل له وجې کډوال شوي ول. ناکامورا پر 1991 زیږیز کال په افغانستان کې کلینیک پرانیست. د ده په وینا افغانان یې له پامه نشو غورځولی. په 1996 زیږیز کال کې طالبان پر افغانستان واکمن شول او څه موده وروسته پر 2000 زیږیز کال افغانستان سختې وچکالۍ وځپه. د اژانس په خبره د وچکالۍ له کبله د ناکامورا کلینیک ته لسګونه لوږې ځپلي ناروغان ورتلل، نو ځکه هغه د ستونزې هواري په مخه لومړی کویان استل پیل کړل او بیا یې د جاپان او افغانستان سیندونو یو بل ته ورتوالي ته په کتو د نهر او ویالو جوړولو ته مخه کړه. پر 2003 زیږیز کال یې کار پیل کړ. رویټرز اژانس وایي پر هماغه کال ډاکټر ناکامورا رامون مکسایسی جایزه وګټله چې د آسیا نوبیل انعام په نوم هم یادیږي. ناکامورا له افغانانو سره یو ځای شپږ کاله کار وکړ. زیاتره چارې د ننګرهار په سخته ګرمۍ کې په لاسونو بشپړې کړې او بالاخره یې اوږده ویاله وایستله. د رویټرز اژانس په لیکنه کې راغلی چې هغې ویالې د ننګرهار په کلیوالو سیمو کې 16,000 هکتاره بیدیا بیا ژوندی کړه او د همدې خدماتو له لامله سږ کال لومړی بهرنی وګړی شو چې حکومت ورته د افغانستان تابعیت ورکړ. ناکامورا این ایچ کی ټلویژن ته وویل د ډاکټر په توګه تر دې ښه نور هیڅ نه دي چې ناروغ جوړ کړي او کور ته یې واستوي او شاړې ځمکې بیا آباد کړي. د په مرکه کې ټلویژن ته ورزیاته کړې وه چې په روغتون کې د یو ناروغ درملنه کیږي خو ویالې ټول کلی بیا زرغون کړ چې بیا ژوندي کولو یې زخت خوشاله کړی وو.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. اوس هم په افغانستان کې د انتخاباتو د جنجالونو موضوع د امنیت او عدالت د ټاکنیز ټیم مشر رحمت الله نبیل وایي د سولې یا مصالحي حکومت جوړ شي. د ښاغلي نبیل له قوله د دې ډول د جوړېدو لپاره باید د ولسمشرۍ د ټاکنو پایلې لغوه شي او طالبان دې اوربند اعلان کړي، خو د افغانستان حکومت بیا وایي د دې ډول حکومتونو غوښتل اساسي قانون سره په ټکر کې دي او دا چې څوک به حکومت جوړوي دا پریکړه به د انتخاباتو نتایج کوي. امید زهیر مل په دې اړه ریپورت لري.
د امنیت او عدالت ټاکنیز ډلې مشر او د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل وایي سوله او ټاکنې له بنبست سره مخ شوي او له همدې کبله باید په افغانستان کې د مصالحې یا سولې په نامه حکومت جوړ شي. ښاغلي نبیل چې د پنجشنبې په ورځ له رسنیو سره خبرې کولې وویل کړکیچ ورځ تر بلې زیاتېږي او تر دې حده رسېدلی چې د هېواد سیاسیون او حکومت د سولې خبرو لپاره د یوه پلاوي د نوملړ په ترتیب نه جوړیږي. د ولسمشرۍ د ټاکنو دا نوماند وایي د دې ستونزو د حل لپاره اړینه ده چې ټول لوري قرباني ورکړي.
پروسه د صلح باید بین الافغانی شي. متاسفانه فعلا صلح د پاکستان د طالبانو او د امریکې تر مابند. افغانستان ولس یا زموږ مشکل دی چې په لس نه سره جوړیږو یا طرح نه لرو یا خودخواهی لرو یا د ځان د قدرت د بقا په خاطر به هر دلیل دې په خاطر ما ویلي چې ټول خواه باید قربانی ورکي.
د امنیت او عدالت ټاکنیزې ډلې په طرح کې واک یو بېطرفه شخص ته سپارل، د اساسي قانون تعدیل او اصلاح، د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې د وسلوالو ادغام او د ښکېلو لوریو د خالي صلاح کولو موضوعات شامل. خو د افغانستان حکومت بیا وایي له ټاکنو پرته د هر ډول حکومت جوړېدل د اساسي قانون خلاف عمل دی. د ولسمشر د ویان مرستیال د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل افغانانو په ټاکنو کې د ګډون لاره له جمهوریت پرته هر ډول حکومت ته د رد جواب ورکړی دی.
افغانستان نظام جمهوری دی. افغانان په دې خاطر درای صندوقونو ته ولاړ چې د دې جمهوری نظام دوام غواړي. د سولې په نوم او په بل هر نوم حکومت غوښتل د افغانستان د اساسي قانون سره ښکاره په ټکر کې.
رحمت الله نبیل داسې مهال د سولې حکومت د جوړېدو غږ پورته کوي چې له دې وړاندې د نوماندانو شورا هم د ملي ګډون د حکومت په نوم د جوړېدو غوښتنه کړې وه. ولسمشرۍ ته نومان رحمت الله نبیل که څه هم په خپله طرحه کې د ولسمشرۍ ټاکنو لغوه کېدل مطرح کوي، خو نن ورځې دا هم وویل چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید قانوني مسیر ته راوګرځي او پاکې رایې له ناپاکو جلا کړي. ښاغلي نبیل په هیواد کې د ټولو ستونزو پلا په یوه ټیم واچوله چې د ده په خبره په فساد کې لاس لري او هره ورځ له دې لارې شتمن کېږي، خو په واضح ډول یې د چا نوم یاد نه کړ. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو د دوه تنو نورو نوماندانو عبدالله عبدالله او ګلبدین حکمتیار سره رحمت الله نبیل په یوه ګډه اعلامیه کې ټینګار کړی چې په ټاکنو کې درغلي شوي او دوی به یې پر وړاندې په ګډه ودرېږي. امید زهیر مل، آزادي رادیو، کابل.
که څه هم کلونه کېږي چې د ټاپي نظریه موجوده ده، خو د دې پروژې عملي کارونه د ترکمنستان، افغانستان او پاکستان او هند هیوادونو د مشرانو لخوا په 2014 میلادي کال کې پیل شول. زموږ همکار الیاس تایی په دې مفصل رپورت کې هڅه کړې ده چې دې پوښتنې ته ځواب پیدا کړي چې آیا ټاپي یو خیالي نوم دی او که عملي پروژه. نور تفصیل په دې رپورت کې.
اوس د ټاپي پروژې یو مشکل چې د خلکو سوال.
سیف الدین سنگینوال د هلمند او فراه ولایتونو په مربوطاتو کې د ټاپي د ګازو د نلیک کې د امنیتي چارو یو مسؤل دی. هغه مسله چې د هلمند ټول وګړي د ټاپي د نلیک کې د کار د ځانډې رات بولي هم امنیت دی. سیف الدین سنگینوال چې په اونۍ کې څو ځله د ټاپي پر مسیر د کندهار د میوند او بولدک ولسوالیو ترمنځ د سروې وروستۍ چارې او امنیت څاري وایي د دوی کارونه عادي خو سست روان دي.
کار یې تقریبا سروې بشپړ شوی دی، فقط یو مشکل چې په دغه اخیرو ورځو کې موږ درلود هغه د میوند څخه بیا تر پاکستان تر سرحده پورې دلته د ځینو خلکو د خواص څخه د سروي مخنیوي سوي وو چې په شخصي مزکو که څنګه ځینې سوالونه درنو د بیا پروژې ته تدبیر وکړو چې فکر کوم چې شنبه تر ورځې پورې راتلونکي شنبه پورې به هغه کار خلاص شي. وروسته بیا دا مواد ځي کابل ته هلته شرکتو ته لابراتوارو ته ګوري چې کومه منطقه کې مشکل شته، کومه منطقه د خاورې پېژندنې په اړه چې کوم ځای کې کېدای شي، اوس چې هغه کار خلاص شو اوس به په کار باندې شروع کړو.
د ګازو د دغه نلیک کې ټول مسیر 1,314 کیلومتره دی چې 1,300 کیلومتره په افغانستان او پاتې په ترکمنستان، پاکستان او هند پورې اړه لري. په هلمند کې د چاپي د نلیک یو له مسؤلونو سیف الدین سنگینوال وایي یاد نلیک به په کال کې شاوخوا 3.5 میلیارد متریک مکعب ګاز دغه درو هیوادونو ته لېږدوي. د هلمند اوسیدونکي د دغه پروژې اوسنیو سستو او سړو کارونو ته په کتو هغه یو خوب بولي. دوی وضعیت او د حکومت نه پاملرنې ته په کتو شک شي، وایي دا ډېره لویه پروژه ده، امکان لري د امنیت مسله د پلي کوونکو هیوادونو تر توان وتلې وي. د لشکرګاه اوسیدونکی لیکوال او ژورنالیست زین الله ستانکزی وایي حکومت ته پکار ده چې د خلکو ماتې هیلې بیرته راژوندۍ کړي،
مګر دغه ځنډې خلک ناهیلي کړي دي او فکر کوي چې حکومت یوازې خلک قطاباسي او یو د یو تېروتنه ده، د یو خیالي پروژه ده. که چېرې حکومت وخت په وخت دې دپاره کار وکړي چې خلکو ته دا پیغام ورسوي چې مثلا دا پروژه سته، دا پروژه مخته ځي، دا پروژه کېدل کېده، نو خلک به بیرته هیله مند سي. او لازمه هم ده چې په عمل کې باید دې ته زمینه مساعده سي چې دا پروژه پر مخ لاړه سي.
که څه هم د ټاپي نږدې ټول مسیر نه امنه او اکثره د طالبان په ولکه کې دي، خو د دې پروژې تنظیم کوونکي ډاډ ورکوي، وایي په سیمه کې د جګړې د ټولو اړخونو په خاص ډول طالبان سره یو توافق ته رسیدلي دي. هغه دا چې د ټاپي مسؤلین به د کار دپاره د سیمې خلک په دنده ګماري او طالبان به یې په امنیت کار نه لري. بلخوا افغان حکومت د دې پروژې د امنیت لپاره د 80,000 امنیتي ځواک ته جوړولو خبر ورکړی دی چې په ځینو برخو کې عملي کارونه هم شروع کړي دي. په 1983 او 1986 کلونو کې چې طالبانو پر نږدې 90 سلنه افغانستان حکومت کوي، د دې پروژې د تطبیق او مسیر بل طرحه هم موجوده و چې له مخې به یې دا نلیکه د ترکمنستان د دولت آباد نه پیل او د افغانستان په خاوره کې له فاریاب نه شبرغان، مزار شریف، سمنګان، بغلان، سالنګونو، پروان او کابل پورې غځېدل چې د جلال آباد د لارې پاکستان او بیا د غزه څخه هندوستان ته ورکول کېدل. خو په 1983 لمریز کال کې مسیر اکثرا پر جنوب غرب حوزې ترتیب او عملي کارونه پیل شو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نړیوال بانک په یو نوی ریپورت کې ویلي چې افغانستان به له طالبانو سره د جوړجاړي په صورت کې تر بل هر وخت زیات د نړیوالو مرستو اړوي. په دې اړه به زموږ په راروانو خپرونو کې مرکې او همدارنګه ریپورټونه ولرو. اوس راځو د سیمې او نړۍ وې مسلې ته. د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازی برانهوک وایي په ایران کې د وروستیو مظاهرو په ترڅ کې امنیتي ځواکونو له زرو زیات کسان وشلي وي. ښاغلی هوک دا څرګندونې پرون په واشنګټن کې وکړې. احمد تکلی په اړه ریپورټ لري.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو لوړ رتبه چارواکی وایي په ایران کې د تیرې میاشتې د مظاهرو په ترڅ کې ښایي له زرو زیات کسان د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي وي. د ایران لپاره د متحدو ایالاتو ځانګړي استازی براین هوک پرون پنجشنبه په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې وویل یوازې په ماشار ښار کې د مظاهرو له جریانه په ویډیوي تصویرونو کې ښکاري چې له سلو زیات کسان په ډزو وژل کیږي.
As the truth is trickling out of Iran, it appears the regime could have murdered
over Iran څخه چې حقایق راوځي دا ښکاری چې رژیم خایي د اعتراضونو لپاره له زرو زیات وګړي وژلي وي. خو دا نه یو ځکه رژیم د اطلاعاتو مخه نیسي. په وژل شویو کسانو کې له لسو زیات ماشومان دي. د قربانیانو له کورنیو څخه داسې راپورونه را رسیدلي دي چې کله کورنیو د خپلو وژل شویو عزیزانو د مړیو غوښتنه کړې، چارواکو ورته ویلي چې لومړی باید د هغو مرمیو بیه ورکړي چې دا کسان پرې وژل شوي. په ډېرو مواردو کې چارواکو هغوی ته مړي تر هغه وخته نه دي سپارلي چې کورنیو ژمنه ورسره کړې ده چې جنازې به په علني ډول نه ښخوي. د دې امریکایي چارواکي په وینا د مظاهرو په ترڅ کې زرګونه کسان ټپیان شوي او لږ تر لږه 10,000 تنه نور بندیان دي. په همدې حال کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مظاهره چیانو د ځپلو لکبله پر تهران انتقاد کړی او ویلی دی چې واشنگتن به د ایرانی معترضانو ترڅنګ ولاړ وي. ټرمپ پرون پنځشنبه په سپینه ماڼۍ کې د ملګرو ملتونو له ډیپلوماتانو سره د کتنې پر مهال وویل چې د ایران حکومت خورا زیات خلک ووژل او د دې ځپونکو ظالمانه عملیاتو پر مهال یې زرګونه نور کسان نیولې دي. ټرمپ زیاته کړه چې دا یو بګنوونکی وضعیت دی. هغه خبرداری ورکړ چې د ایران له لوري هر راز نوی ګواښ ته به ډېر سخت ځواب ورکړي. په ایران کې د خلکو مظاهرې نږدې درې اونۍ مخکې وروسته له هغه پیل شوې چې حکومت د تیلو پر ویش زیره ولګوله او د تیلو په بیو کې زیاتوالی اعلان کړ. د بخښنې نړیوال سازمان د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ وویل ګمان کېږي چې لږ تر لږه 208 تنه معترضان به د ایران د امنیتي ځواکونو د ځپونکو عملیاتو په ترڅ کې وژل شوي وي. ایراني چارواکو د مظاهرو په ترڅ کې د تلفاتو په اړه رسمي ارقام نه دي ورکړي او د ښاغلي هوک د سرګندونو په اړه هم چارواکو تبصره نه ده کړې. همداراز په ملګرو ملتونو کې د ایران استازي دفتر هم په دې اړه د تبصرې غوښتنې ته ځواب ونه وایه.
افغان پوز په پام کې لري چې د هیواد په شمال او شمال ختیځ کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي. د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم یو بیان تیره شپه ازادي راډیو ته ویل. په دې اړه پرون له افغان پوځي چارواکو سره د نړیوالو ځواکونو د قمندانانو په کتنه کې خبرې وشوې. د کډوالۍ نړیوال سازمان له ایران او پاکستان څخه د شاوخوا 2000 افغان کډوالو د راستنېدو خبر ورکوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وزیر له خپل ترک سیال سره په کتنه کې ویلي چې انقره کولی شي د افغانستان د سولې په پروسه کې فعال او رغنده رول ولوبوي. او د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازی براین هوکوی په ایران کې د وروستیو مظاهرو په ترڅ کې ښایي امنیتي ځواکونو له زرو زیات کسان وژلي وي. دوستانو مخکې له دې چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو، اوس هم رازو د بلخ ولایت څخه هغه رپورټ ته چې په دې ولایت کې د نجونو زده کوونکو د ستونزو په اړه دی. ویل کېږي چې د بلخ په یو شمېر ولسوالیو کې نجونې نشي کولی له ثانوي زده کړو وروسته لیسي او لوړو زده کړو ته لاره پیدا کړي، دا چې ولې د مجیب الرحمن حبیبزی په رپورټ کې اورو. ورپسې نیمه نړۍ او کور کلی پروګرامونه مهیر وي.
د بلخ ولایت په ګڼ شمېر ولسوالیو کې دودیز ممانعتونه او نامنۍ سبب شوي تر څو ګڼ شمېر چونې د ثانوي زده کړو له بشپړولو لاس په سر شي. د بلخ ولایت په چهاربلاک، بلخ، چمتال، شولګره، شورتپه او کلدار ولسوالیو کې نجونې وایي چې د دودیز ممانعتونو او لاستوګنې سیمو د لیسې ښوونځیو د لریوالي له وجې نشي کولی چې له نهم ټولګي پس خپل تعلیمات مخته بوزي. د بلخ ولسوالۍ د دی بی بی کلي اوسیدونکي شازیه حکیمي چې تر نهم ټولګي یې لوست کړی وایي چې د کورنۍ ممانعت او ګواښ او همدارس په دغه ولسوالۍ کې د نامنۍ د زیاتوالي په خاطر نه ده توانېدلې چې د لیسې په سطحه تعلیمات ترسره کړي. اغلی حکیمي وویل په بلخ ولسوالۍ کې دومره د لیسې ښوونځي نشته او که هم شته ډېر لرې موقعیت لري. نامنۍ زیاتې شوې او ورونه مې اجازه نه راکوي تر څو ښوونځي ته ولاړه شم. کورنۍ مې ویره لري تر څو راته کومه بده پېښه ونه شي. د ناوړه دودونو د حاکمیت، د نامنه او د ښوونځیو د لریوالي ترڅنګ د ولسوالیو په ښوونځیو کې د ښځینه ښوونکو نشتون او د لیسو ښوونځیو کموالی هم له هغه ستونزو دي چې له امله یې په ولسوالیو کې نجونې د ثانوي تعلیماتو له دوام څخه پاتېږي. د بلخ د پوهنې ادارې مشر علي امیری هم د یادې موضوع په تایید سره ازادي راډیو ته وویل کوم عمده دلیل چې موږ پیدا کړ هغه د یادو شویو ستونزو سربېره نامنی او د ښځینه ښوونکو نشتون د بلخ د پوهنې ریاست په وړاندې عمده ننګونې دي چې لیسې ښوونځیو ته د نجونو د تګ معنی ګرځي. موږ هڅه کوو چې په لیسو ښوونځیو کې د نجونو حضور ډېر شي. ښاغلی امیری وایي چې ښوونځیو ته د حاتوي دیوار نشتون او د درسي ټولګیو خلاصې فضا هم د ولسوالیو په لیسو ښوونځیو کې د نجونو د حضور په کموالي اغیزه کړې. هغه وویل چې د بلخ د پوهنې اداره په هڅه کې ده تر څو د 1399 تعلیمي کال لپاره د نجونو د ښوونځیو په ګډون په دغه ولایت کې 128 ښوونځیو ته نوې ودانۍ او حاتوي دیوار جوړ کړي. د بلخ د پوهنې مشر وایي چې هڅې یې ګړندۍ کړي تر څو د دیني عالمانو او د جوماتونو د منابرو څخه ګټه اخیستنې په لورو پرتو سیمو کې خلک متقاعد کړي چې ښوونځیو ته د نجونو د تګ مخنیوی ونه کړي. د ښځو د حقونو د برخې فعالان له تعلیم څخه د نجونو محرومیت د هغوی په وړاندې جدي تاوتریخوالی بولي او له حکومت څخه غواړي تر څو د بلخ په لورو پرتو سیمو کې د امنیت په خوندي کولو سره نجونو ته د زده کړو زمینه برابره کړي. مجیب حبیب صاحب، آزادي رادیو، مزار شریف.
نیما نړۍ
د مجبورات خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره تکل شوې ده.
تر مستری کچې مې زده کړې زه د افغانستان د خزینه
د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو او د نیمه نړۍ د خبرونې خوږو مینوالو سلام، زه سهار ګل میرزایم او تاسو ته د نیمه نړۍ د خبرونه چې فرشتي غنی چمتو کړي وړاندې کوم. د دیونه د نیمه نړۍ په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې د انجلې د ودیدو پر مهال د جیز برابرول څنګه دود او کله په تاریخوالي وړي. ولی زین ناویانې د پلار لکوره پر اوړي جیز زورول کیږي، د دې تاوتریخوالی پایلې څه کېدای شي، اسلامي پاړه څه وایي او د دې ستونزې د لمنځوړلو لپاره څه کول پکار دي؟ په افغانستان کې اکثره کورنۍ جیز د نوي ژوند د پایل لپاره د ضروري وسایلو او کالیو برابرولو ته وایي چې معمولا د نجلې د پلار د کورنۍ لوري برابرېږي. خو کنجلې په جیز کې د کور کم وسایل راوړي او یاد برابرولو توان نه درلود، لکه مستونزو سره مخ کېدای شي او دغه ستونزې څنګه په کورنۍ ولانجو او تاوتریخوالي بدلیږي. په همدې اړه زما همکاري فرشتي غنی یو راپور برابر کړی. د خبرونې په وروستۍ برخه کې یو تمثيلي ټوټه هم لرو، خو اوس راپور ته غوښ چې په لومړي سر کې له هغې ځوان نجلې سره خبرې شوې چې کوژده شوې ده او د ځان لپاره د جیز په برابرولو لګیا ده.
دغه دسمال تاسو په خپل لاس جوړ کړی خامک مې کړی او د څو نور چې دي ورېندار مې سره مرسته کړې او د دانې راته ګنډلي او نور شکلیان مې ګنډلي دي او څو جوړې کالي چې وایي
ښه دام راته ووایه چې نور دې څه جوړ کړي دي په لاس باندې.
او دغه ښسته مې یو دولس ډګري جوړ کړي په لاس او نور مې دغه د کور لوازم شیان اخیستي دي.
دوستانو دلته په دې کوټه کې شاوخوا ته د کور وسایل ایښي دي، نو نازیه به راته ووایي چې کوم سیزونه یې د جیز لپاره تیار کړي دي.
دا یو وینې چې جاري برقي ده او یو بل دغه سیپ چینی ده چې ما اخیستی ده. بل چې خو را کش کوم نو خور دا درانې کړم، ماشین کلا شوې ده، پکا ده، دا شیان مې اخیستي امادګي مې.
او دغه د دسمالونو لاندې د سپین شی چې دی دغه
او دا یې خند کړم بیا الکو الاته ورکو الک تم ګنډله خپل لاس مې جوړ. دا ډېر سخت ده، تاسو وینئ چې بازارو کې ځای خان خرڅېږي چې یقینوم شت لس زره روپۍ ته دي، نو دا موږ خپله په خپل لاس بیا جوړو.
او که دا جس تیار نه کړی نو څه کېږي؟
خو داسې ده چې بیا موږ یوان خلو بیا خالي راولېږله، دا خلک خبرې کوي تانې ورکوي چې دلې جیز رانوړو خالي را ویوړله او یا پیسې پرې اخیستي ورته کور چې مر.
نازیه هغه ځوان نجلۍ ده چې تمه کېږي دوه میاشتې وروسته واده شي، نو ځکه اوس د خپل جیز په جوړولو لګیا ده. د هغې په څیر زیات شمېر افغان نجونې شته چې کله کوژده شي نو خپله ټوله انرژي د ښو او مجهزه جهیزیې په برابرولو مصرفوي او هڅه کوي د کور وسایل برابر کړي، چې په دې کې د خپلو ګوتو هنر هم نندارې ته ږدي چې خیاطي، خامک او لاسي صنایع هم پکې شامل وي. معمولا دغه توکي له واده وروسته د تخت جمعی په مراسمو کې د نجلۍ پلارګنۍ له خپلې وسې او توان سره سم لور ته د سوغات په بڼه ورکوي. د ناوې لپاره جیز نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ګاونډیو هیوادونو کې هم دود دی، چې پرته له دې چې د ناوې د کورنۍ اقتصاد په پام کې ونیول شي د زوم د کورنۍ په غوښتنه ملا ماتوونکی جیز ورباندې برابرېږي. ان تر دې چې که چیرې د کومې ناوې جیز کم وي یا یې هم رانه وړي، نو د خسر په کور کې له بد چلند او تاوتریخوالي سره مخ کیږي. د خوست ولایت اوسیدونکو محتاب وای چې واده یې ډیر کاله پخوا شوی دی، خو دا چې د خسر کورته یې دومره ډیر جیز نه وړی، نو اوس هم د خواښي پیغورونه او د نورې خسرګنۍ توندې تیزې خبرې اوري. نوموړي وای چې کلونه کېږي د همدې تحقیر او پیغورونو له وجې په پټه اوښکې تویوي او دردېږي.
د جینۍ څه ګناه دی؟ ګناه خو د پلار و مور وي کنه. پیسې دې واخیستې، داسې شی ورته واخله چې په آینده کې په درد وخوري او سر ټوټي نه وي. وایي راغلې د پلار د کور نه دلته، اوس دلته مونږ ته نصیحت کوي، په سر جګه جګه غږېږي او کېږي، پلار دې چی نه دي درته اخیستي، کالي نه دي درته اخیستي، او خپله کوټه خپله کوټه خو باید درته جوړه کړې وای کنه. قالینه شو، المری شو، تخت شو، همدغه شیان. زما ګناه خو نه دی، خو ګناه مې یا د ورور دی یا مې د پلار دی. خو هغه ښار ته ځي کنه، هغه یې خوښوي راته. خو بیا چې کوم وس هغه مې نه رسیږي، فقط ژړا راشي په سترګو کې، مو اوښکې ګاډي شي. خوښي خو تانه راکوي راکوي، خو د بل ځایه یا د خپل خپلوانو کې کومې ښځې چې راځي هغه هم تانه راکوي. چېرته واده ته لاړه شم، واده را باندې تریخ کی، هستی مې نه پرېږدي په قراره.
د خلکو په وینا ځینو کورنیو ته چې کله نوي ناوې بدیږي، نو له همغو لومړیو ورځو څخه خپل اساسي حق او حقوق له لاسه ورکوي. د ځینو خلکو په وینا یو شمېر کورنیو ته چې کله نوي ناوې ودیږي، نو له همغو لومړیو ورځو خپل هغه اساسي حق او حقوق له لاسه ورکوي، دومره چې د دې واک هم نه لري چې له خپل راوړل شوي جیز څخه کار واخلي. د کابل د دې سبز اوسیدونکي نور بیبي وایي چې خوښ یې د دې ټول هغه جیز چې په ډېرې خوارۍ یې برابر کړی و، خپل لونو او نورو نږدې کسانو ته ورکړ.
هو جیز مې جوړ کړ، ما په خپله ډېر کوشش مې وکړ، خپله ځینې وګنډل، خویندو مې راسره کومک وکړو. مګم وخت چې زه واده شوم او لاړم د خاوند کور ته، بیا خواښې مې هغه ټول زما نه واخیسته او خلکو ته یې د توفې په شکل باندې ورکړه. ته پرې نه خود دومره ما ډېر زحمت ایستلی و، کوم تقریبا درې څلور میاشتې ما په هغې باندې زحمت ایستلی و، بیخي د سترګو نه خلاصه کړې وم. چې دا به داسې یو یادګاري هغه پاتې شي، بیا وروسته ما سره به پاتې وي او استفاده به ته کوم، یا به په کم میز واچوم، یا به کم مثلا رشکالي او دا دسمال او سرمیزي او دا شیانو. بیا ښه نو ټولې توفې په شکل باندې ورکړه خپل زوم ته، خپل ورور ته، وراره ته، دوی ته.
خو یو شمیر کسان بیا وایي ځینې انګیندې داسې هم دي چې خپل جیز ته په باکس یا الماری کې شل قلفه ورچوي، تر دې چې د ضرورت په وخت هم کار ترې نه اخلي، او دا چاره یې د خسر په کور کې د جار او جنجال سبب شي او خواښ یې ترې په کلونو کلونو ناراضه وي. په همدې اړه 50 کلنه شاپری وایي
جیز زوی راوړی وه، بس دونه راوړی خپل وس قدر، اما غی خپل ځان ته وساتل، ما ته نه درا کړی. دا ماشین دی حیاتی و، دا پیالی و، چاینک و، ترموز و، دا شیان و زوی نو شین نه و، دا بکسا و، غا بکسونی که قلب کردی زوی خورور تیولی سه دیت اما ورکوا، خپل مال ځان ته وساتا، دیت اما وقت ما ورکوا، که یعنی تا سره که ناسه که نیمی باسل کورا.
خود اسلام له نظر د جیس پر سر ناوی ته پیغور ورکول او سپکی سپوری څه حکم لري؟ د مولا دینی عالم محمد الله سید زاده څخه پوښتلی دی.
کدی چاله واسی کیږي او شای جوړی یا نی لري، او د پلار کورنۍ یعنی د جلې د پلار کورنۍ په بسات کې یا په توان کې داوی چې خپل لور ته مثلا فرش ورکی، ازار فرکی، هغه د خپل کار دی، ولې د حد او د توان ته اندازې پوه. اکثرا کورنۍ بیا داسې هم دي چې که یو شی ور نه وړي، یعنی جیس ور نه وړي، نو هغه په هغه ښځه په هغې کورنۍ کې ډېره کم ارزښت وي، په کمه سترګه ورته کتل کېږي، تانې ورکوي او هغه همیشه تهدیدوي یا داسې نور خشونتونه یا تاوتریخوالی ورسره کوي چې دا هم په اسلام کې ناروا کار ده.
له بلې خوا میرمن شریفه زرمتی وایي دا په پکتیا کې لومړنۍ میرمن و چې د خسر کورته د جیس پر ځای یوازې یو څو کتابونه او خپل تحصیلي اسناد وړي وو. دا کار یې ځکه کړی و چې خلکو ته وښیي چې یوازې مادي مسایل خوښي نه راوړي، بلکې معنویات تر ټولو لوړ دي. دا چې د شریفې زرمتی خسرګنۍ بیا څه ډول عکس العمل ښودلی، نوموړې وایي
کله چې ما واده وکړ باور
سي ما د خپل ځان سره اغه یو ورکی کتابتون به د ځان سره درلود، اغه می د خپل خسر کوته د ځان سره وړیده او یو درې څلور جوړه جامې می درلود د غسر مواد وک ولاړم تللی ما فصل خدای تر اوسه پوری د ما د مشمانو د پلار له طرف نه یا می د خوکه خسر خدای دی وبخي د غوی له طرف یا می د کورنۍ د نور غړي له طرف نه په هغه ورځو کې نه ورسله غ نه تر اوسه پوری فصل خدای دې سې کوم ستونزې سره نه مخامخ سوي اته په رموز کې تر اوسه پوری راته د خبره چانه د کړي ساله ځان سره جیز جوړ نه دروړي هیڅ شی مې لزان سره یې نه وړ یعنی د ځوان اساس یې وازی جیز نه پوره کوي د ځوان په اساس کې د ځوان په بنسټي خودل کې نور داسې څه ستاسي په غوڼه باندې موږ ټینګار وکړو لکه زده کړه د ځوان مخ ته وړل د اولاد دنیا ته راوړل د سالمه تربیه او روزنه ده او خپل ځوان څنګه په خو باندې ودرېږي دا ډیره مهمه ده
خو خای د میرمن زرمتی په سیر به ډیره کمی خزی بچي د خسر کوړه د ډیر جیس پر ځای کتابونه او نور مانویات بوني او د خواخي په کور کې هم د پیغورونو پر ځای خراغلاس تورته ویل کیږي
په هان وايي شته د کور څراغ دی نو ما پرېږدي چې کور مو تیار شي تاسو د نیمه نړۍ خبرونه ته غوږ یاست چې فرشته غنی جوړوي
خو ګوریدونکو کله چې نوی ناوی د خسر کور ته جیز کم وړي نه یوازې دا چې له بد چلن سره مخ کیږي بلکې ځینې وخت د همغو توکو د استفادې حق هم ورناخیستل کیږي په دې حق له زموږ همکاري فرشتې غنی و تمثیلي ټوټه لیکلې ده چې ستارې امینی شفیقی لکنخیل یاسمین حکمت او هارون ګلزاد پکې نقشونه لوبولې دي په ګډه یو
وزرغونی دومره داوی لما سره ما وها هیچ او سلن نلارم او در ایزا با دیم وسنو خواکا شما دا یاو تارویشتا دیم دی سر زر تپریم ندم
دور ویشتا دیر اتاوش کالا خلا دخدای نبارا پریمیگ دا او بو پا دی دوا کالو نو کمی بغیر لقدر ایزا تکتا دو رسید لیدی چه دا سال دیر آبانی جور کردی او ما خو بیا کم اما دا خبر ندر تا کردی هم دوم رمی ویل چه دکتارا تا دینا روغی لپارا ویلی چه کار مکا واو یاو دوا رسی استراحت وکا کنا نو له باد نه به بتارا شموي
بس کړه بس دوه کاله دی له واده نه تیریږي بانو ته یې ګوره اره ورځ مریضه یې اره ورځ نخری کوي دې مکاري ته یې وګورې توبه مې دې وي توبه د کور له کارونو ځان خلاصوي زورکه شرنګ دې ورکه نور انګان دې مم دې
خو ګوریدونکو دا وا د نیمې نړۍ خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه تر بلې خبرونه خو وخت
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ
نن سبا چې راغلی مه هم مر سره جنگ کړی دی په همداسې جنگ ترې نه راوتی
ذات البیني تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه یې ویسې کور ته اخوځي
جوړونکې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د کور کلی یوې بلې خبرونه ته مو په سلامونو هرکلی کوم دا اونۍ په دې موضوع خبرې کوو چې له بیوزله خلکو سره مرسته او همکاري باید په څه ډول وشي هغه چې غریبانو ته د مرستې ورکولو پر مهال عکسونه اخلي او بیا یې خپروي خلک یې څنګه ارزوي او د مرستې کولو پر مهال کوم خبرو ته باید پام وشي د کور کلی د خبرونه چې مریم توخی جوړه کړي او زرو یا مادومی وړاندې کوم د راپور او د عامو خلکو د نظرونو ترڅنګ پکې یو تمثيلي ټوټه هم لرو خو په پیل کې راپور ته غوښ شي چې مریم توخی یې را اوروي
په
افغانستان غونه جنگ زپلې ټولنه کې چې د ډیرو خلکو اقتصادي حالت ښه نه دی، داسې کسان هم پکې ژوند کوي چې د ژوندانه له لومړنیو امکاناتو څخه هم برخمن نه دي. په ځانګړې توګه کله چې د یخنۍ موسم رارسیږي، دا خلک ډېرې مرستې ته اړتیا لري، خو ځینې کسان بیا په غریبانو خپلې مرستې پاسلوي. د مرستې کولو په مهال ناسمې خبرې کوي، عکسونه او ویډیوګانې اخلي او بیا یې خپروي، چې یو ډول بې وزلي کسان ځان او نورو ته کم راولي. د کابل ولایت اوسیدونکی شکر الله چې په یو دولتي اداره کې اجیر دی، خپله کیسه داسې راته کوي.
همداسې شوی، یو ارې همداسې راسره کومک شوی و، نو د صحیح کومک هم نه و، خو مسد خیر کومک کړی، خو بیا عکسونه یې واخیستل مانه او فیسبوک کې اچولی و، نو بیخي زه پښیمان شم دغه کار نه. د خپلو خپلوانو ته وایي واله کوی دا څنګه حساب دی وایي، ته خو ډیر وضعیت د خراب هغه فیسبوکو کې مونږ تا ولیدل. خپلوان خو ډیر راته ښه پیسې دې خواستل، ښه کومکونه دې واخیستل، او چې د رښتیا نه خبر نه، خو هغه ډیر داسې ناچیزه کومک راسره وکړو. ډیر نا امیده کېږم، خو مجبور نه څنګه وکړو، ډیر نا امیده. خلک ډیر راته دا شرمېږي سړی چې داسې خلک ورته وایي والا تا ما ولیدل هغې کې، او دا سړی تا سره کومک کول. او په دې شه زه کومک قبلوم چې دا عکس مې وانخلي او هغه ونه کړي. زه هم یو ځوان یم، خیر ده چې راباندې حالات راغلی، غریبي
په هر ټولنه کې چې د مرستې کولو روحیه وده کړې وي، هرومرو هغه ټولنه د ژوندانه په ټولو برخو کې په ډېره چټکۍ سره مخ په وړاندې ځي. خو شته داسې کسان چې په ټولنه کې هر څه د شخصي ګټو په خاطر کوي، ځکه خو په خپلې مرستې هم دنیا خبروي. د میدان وردګو اوسیدونکی فاضل احمد په دې اړه وایي،
هغه مخکې نه مخکې هدف لري، هدف یې ټاکل شوی وي. هغه هدف کومک نه وي چې خلکو سره کومک وکړو، هغه بل هدف لري چې ځان یو هدف ته ورسوي. مثلا یا ځان کاندیدی وي، هغه دپاره غواړي ځان ته شهرت حاصل کړه، یا په ټولنه کې غواړي چې ځان ته یو موقف حاصل کړه. امکان لري، نور علتونه هم لري. بعضې تجاران دي مثلا کومکونه کوي، غواړي چې د خپل تجارت مشهوره کړه، خپل کاروبار ته هغه ورکړه، وسعت ورکړه، کمپنۍ مشهوره شي. هغه یوازینی علت یې همدا وي چې شهرت حاصل کړه ځان ته.
د خوست ولایت اوسیدونکی ولی جان بیا وایي، د نورو سره داسې مرسته چې په مقابل کې هیڅ ډول توقع ونه لرو تر ټولو ښه احساس دی. که تاسې د یو چا سره د خپل توان مطابق مرسته وکړئ، نو فکر وکړئ چې څه به پېښ شي. په یاد ولرئ چې راتلونکي کې به تاسو سره ضرور په یو بڼه مرسته کیږي.
زه خپله چې چا سره که څومره د خپل وس په اندازه مې چا سره مرسته کړې ده، دا نمایشي حرکت ما نه دی کړی، بلکې ما په خپله د دغه سړی هم چې تشخیص کړی دی، که ښځې وي که سړی وي، دا هم تشخیص کړی دی. وروسته مې د مرسته ډېره پټه ورسره کړې ده. یو زکات خبره ده، زه چې زکات ورکوم، فطر ورکوم، د روژې دا علني ورکوم، مرسته چې کوم دا پټه ده. دا د خلکو دغه لپاره نه ده چې زه مثلا څوک ما وګوري چې دا مرسته تای د سړي سره وکړله، د نمایش لپاره، د ځان ښودنې لپاره دا.
د فاریاب ولایت اوسیدونکی اسدالله کاکړ بیا وایي، مرستې په بیلابیلو ډولونو کیدای شي چې په عمومي توګه د یو محتاج سړي د ژوندانه په معنوي یا مادي برخو پورې اړه ولري. په هر صورت، هر سړی چې د هر ډول مرستې توان ولري، باید هغه د بل محتاج سړي څخه ونه سپموي، او دا چې کومه مرسته په علني ډول وشي او کومه په پټه نوموړی زیاتوي.
مرستې په دوه ډوله باندې موږ تقسیموو. یو هغه مرستې دي چې دولت د خوا څخه کیږي، یا د خیریه موسسو، معتبرو موسسو د خوا څخه کیږي، یا د بین المللي ټولنې د خوا څخه کیږي. هغه که د مهاجرو دپاره یا د بېوزلو دپاره یا د داخلي بې ځایه شو دپاره، هغه چې په علني ډول وشي، دولت تر نظارت لاندې کې وشي او د خلکو په مازر کې ورته توضیح شي، هغه به ډېره شي، ځکه چې هم د فساد کچه په شکل راټیټیږي او هم خلکو ته معلومیږي چې په واقعیت هغه اندازه مرسته د خلکو ته ورسېده که یا. او یو قسم دا پنان د مرستې چې موږ وینو، یو څوک نه، یا 500 افغانۍ، یا 1000 افغانۍ، یو غریب یو ځای پیدا کړي، یا غشه دی، یا سپینږری، یا ځوان، دا غسنو بیا د ډیر شکه مده فیسبوکي عکس اخی ورسره، دا هغه احترام او هغه عزت هم په ټولنه کې چې دا د مادي سره 500 روپۍ کومک وکړي، یا 1000 روپۍ کومک وکړي، دا نه خیر دی او نه دې ته کومک ویل کیږي. دا نه حق هغه د خپل فیسبوک ته پاره دا کار کوي، دا شنه دی. دا
اسلام هم له بې وزلو سره په مرسته ډیر ټینګار کړی دی. داسې مرسته چې انساني کرامت ته پکې صدمه ونه رسیږي. دینی عالم مولوی رضوان الله نیازی په دې اړه وایي،
اسلام د ایثار او د قربانۍ او بل ته په برتری په حق ورکولو دین ده. کومکونه په دوه قسمه دي. یو هغه کومک ده چې هغه علنی کیږي، هغه د فرایضو څخه عبارت ده. شریعت وایي چې زکات په ښکاره ورکوي، دې کریا نسته، فرض ده تر څو پورې ستا د دې ورکړې نور هم عادت شي. کوم چې دا نفلی ورکړه ده، رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي، تاسو داسې مال ورکوئ چې ستاسو ښی لاس ورکړو کې او چپ پې خبر نه سي. کوم چې نفلی صدقات دي، په هغې کې پټوالی، سروالی، دا ډېر د مهماتو نه ده، ځکه چې که چېرته ښکاره سي، خدای نه خسته د سیونسي چې دریا طرف تراړسي په بل حادثه کې راځي چې د قیامت پرځ به ور پدریو کسانو لګيږي یو په کې هغه سوق مالداري چې د نوم د پاره مال ورکي لازم ده چې مالدار په غریبانو سره کومک وکړي نو الله جل شانه وي د څه کار مکوي چې تاسو ورکوم که خلک ستا په ورکړه باندې تر سو پوری اذیت او تکلیف سي د اسلام نظر ښه کار نه ده
درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته یې تاثیر بولم
زمانو فهیم احمد هوتک د کابل ولایت د نهمی اوزی اوسیدونکې څوک یو کومک کوي یو خیر خیرات کوي یو چا سره صدقه کوي نو دغه که په پټ لاس باندې وشي دا ډیره زیاته بهتره ده نو په دې اساس باندې موږ وتا چې کله خیرات ورکو صدقه کوو د خلکو سره همکاري کوو تعاون کوو په دې وخت کې باید موږ وتا چې داسې کارونه کوو چې هغه خلکو ته نمایان کوو نو بهتره ده دا چې په مخفي شکل باندې په پټ شکل باندې
محب الله احمد اصلا د لغمان ولایت اوسیدونکی دا باید لنی وشي په دې چې غریب خلک ډیر دي اوس نن سبا وشر زکات څوک نه ورکې دونه د دې لپاره باید لنی وشي چې سره خلک وګوري غریب دلته سونه دي دا غي سره کومک وشي
زه انور الحق فراد ولایت ګلستان د ولسوالۍ مرسته باید په پټه سره وشي هغه نه نه چې په دې کې بیا ریا راځي درته ومنه داسې خلکو ته ځان ښیي چې مثلا زه خو داسې یو شخص یم د ځان د خلکو سره مرستې کوم وسې کوم وسې کوم هر هغه شی چې کوي هغه باید په پټه وکړي خدای تعالی خو درته ووایم خبرې وشي
زادید رحمان نومیګم د لغمان اوسیدونکو زه نجار ما او د کور کلی خبرونه د ازادي رادیو ناورم او دوستان د ټول وری
قدرمنو دوستانو اوس د خبرونه د موضوع اړوند یوې تمثيلي ټوټه دغه ښی چې مریم توخی لیکلی او شفیقی لکنخیل صادق سپینغر او نجیب الله سمیم پکې برخه اخیستي
والک
توا موري
ته دلته راشه
دا راغلمه توا موري
ته دا ټلیفون راو بس زوی دی ما یو خه عکس دې غړو دې وړو سره واخله
خو درګه چې دې عکس واخلم دا لګ دی خو درګه دا وړې پیپ کې لګ دا دی خو درګه دا وړو بوجې پکې راسي ته و درګه
دا ته زوی
بس بس به خي سيده دا څه
ګور زوی می دا به بیا څورته وای او فیسبوک کې به واچای چې ټول خلګي وګوري
بالکل صحیح ده مورې فیسبوک کې خو اتمانا چوما
تو ګوره دروازه کې لکه چې څوک دی
څوک
زه هم خلاصه کړه دروازه
وای دا خو ماما ده بخیر راغلی ماما ستړی مشه
ژوندې اوسې خورې نه خې جوړې خیریت ده
ستړی مسی وروره
خیر اوسې خورې
څومره دی نه وخت کو دونه انتظار می درته ویوس
او خورې لار باندې و ما څه کړی وې اغه زنه اوسم پیاده راغله
زه ښه شو چې په خیر راو رسیدې
دا څه شی دی دا وړو وړی نام خدا خدیجه می ساده ما خستی
نه وروره دا د خوري پیسې را لګلې وې چې دا غریب او خلکو سره مرسته وکړي
خا دا خوري ښه کار کړی دی
نو ځکه می تر او غوښتي چې دالک باندې اعتبار نه لرم خدای سي دا څه رقم عکسونه واخلي دغه کومک چې کوو ته به می عکسونه واخلي بیا به فیسبوک کې واچو
ولې نو د عکسونو څه ضرورت دی چې اخلي خو خیرات دی ورکه خلکو ته
وی وروره پریده چه دوست و دخمن خو می خبر سی
او خوری در تا چه کوی خیرات خلق پتور کوی خیرات چه چو کوی چه تا نوی چه خیرات کم تا وقت در وقت موبایل ده وزد در وقت هم چه اکسون دی در وقت دیره بده خبره ده
وروره ولی بده خبری در دلیور کور می نوینه چه ده ده غزره و چوی ده دم زوی خارج که ده یو غیران چه تا نوار کهی
نو چه نیوار کهوی نیوار کهوی خپل کاره ده خیرات ده خدای در ازاده پاره گی که ده اکسو ده پاره
نه ده خدای در ازاده پاره
چه ده خدای در ازاده پاره که اکسو نپریده آقا چوک چه مستحقی وی گوره چوک چه غریبی بیوسه وی آقا تا خیرات ورکه
وی وروره مال ده با فیسبوک که واچه وی که بای خلق و گوری
نه خوری دی خبری نه تیره شد آسی خبری دی خلقو خبری دی هر سوک چه دا کار که وی خیلی نکی باید دا کار رو نکی خیرات پا پتا خلو ویشه چه هیچ سوک در بانی پونیشه خدای خوار سوینی خیرات چه دی خدای دی پاره دی خدای باید وینی نه بندگان
وورورا مال دا عکسونه بخپاره سی په فیسبوک کې ډیر لایکونه بم واخلی خلک بم تشویق سی
ګوره خوري څوک چې د خدای د رضا لپاره یو کار کوي هغه کوي هغه تشویق ته ضرورت نه لري څوک چې مسلمان وي حتما خیرات کوي دې خبرو پسې مګر ته تیرش دې خبرونه والکه
څه وایې ماما
ډیلیټ کاغذ څونه دي شخصي بده خبره ده
ښه صحیح ده دادا ډیلیټوم
بس نو راځئ چې ویسو چې هر څوک ته پیژنې غریب شي هماغه ته وسپارو
راځئ چیزو
ای وروره زه څه وایم وزویه یو خو دغه د کوڅې په سر کې چې موچي ناسته یې همدې ته م لږ ورکوی ډېر غریب ده
خو راځه خورې ته خپله راسره لاړه شه ته به م وي زه به م وم دا به م وي درې واړه به ویسو هغه کراچۍ را واخله
صحیح ده دادا زه راخلم کراچۍ
ځه زوی مې ته کراچۍ راوړه ماما به دې در سره کومک سي
صحیح ده مورې دادا لاړو
دا و د دې اونۍ د کور کلی خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل تربیه خې چارې
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.